السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي له سیاسي تحولاتو وروسته د ماین پاکۍ د چارو تمویل 80% کم شوی دی. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. له مجازاتو د ژورنالیستانو د قاتلانو د خوندیتوب په تازه شاخص کې افغانستان تر جنوبي سودان وروسته شپږم راغلی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د شاخص په سر کې اول او دویم د هیټي او اسرائیل نمونه یاد کړي چې د ژورنالیستانو وژنې پکې کیږي، خو قاتلان له مجازاتو خوندي دي. دا کمیټه وایي په 13 یوالسیزه کې په افغانستان کې 13 ژورنالیستان وژل شوي. د کمیټې په نړۍ کې د ژورنالیستانو له وژنکو د مافیات په باب په یو شاخص کې ویلي، په افغانستان کې د 14 دغو وژنو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي له نورو فعالانو سره یو ځای د برېټانیا د پارلمان له غړو او وزیرانو غوښتنه وکړه هغه څه په رسمیت وپیژني چې د طالبانو د رژیم دخوا جنسیتي اپارتاید یا تبعیض ګڼل کیږي. ملاله پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، موږ باید د افغان جنو او ښځو په وړاندې د جنایتونو له کبله له طالبانو سره حساب کتاب وکړو. هغې زیاته کړې چې تمه لري د پارلمان غړي او حکومت د کوټلو اقداماتو له لارې دا موضوع تعقیب کړي. د طالبانو پر حکومت انتقادونه کیږي چې د نجونو او ښځو په وړاندې له تبعیض ډکه پالیسي خپله کړې او لا هم دوام لري. نجونې لا هم تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولی او د دوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د تازه راپور هرکلی وکړ. د بینټ په دغه راپور کې چې 13 دوشنبه خپور شو، د ځینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونې او تیریو خبره هم شوې. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ وایي دغه راپور هغه جنایتونه بربندوي چې نه یوازې له نړیوالو قوانینو بلکې له اسلامي، انساني او اخلاقي اصولو هم سرغړونې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یو عقدهی شخص یاد کړ او وایي دغه راپور هم د همدې عقدې له مخې برابر کړی دی. یونان د پناه غوښتونکو او کډوالو په وړاندې د اروپایي ټولنې د لا سختو پالیسیو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د روانې جګړې له کبله یو وار بیا اروپا په ځانګړي ډول یونان ته د روانو پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی. د یونان د کډوالۍ وزیر نیکوس پاناګیتوپولوس پرون چهارشنبه وویل څرنګه چې یونان ته له تیر منی د سمندر له لارې د روانو کډوالو شمیر دوه برابره شوی، حکومت پر راتس او کرت ټاپوګانو کې د توقیف ځایونو پر جوړولو غور کوي. هغه ویلي اټکل دا دی چې د کال تر پایه به د پناه غوښتونکو شمیر 50,000 ته ورسیږي. او د روسیې یوې محکمې یو اوکراینی میرمنه د اوکراین پوځ ته د روسي پوځیانو د تحرکاتو په اړه د اطلاعاتو ټولولو په تور په 11 کال باندې محکومه کړه. روسیې له کله چې په اوکراین کې پوځي عملیات پیل کړي، ګڼو کسانو ته یې د خیانت یا د اوکراین لپاره د جاسوسۍ په تور د اوږد بند سزاوي ورکړي. د اوکراین پولې ته څیرمه د بلګرود سیمې یوې محکمې پرون دغه میرمنه چې نوم یې نه دی اخیستل شوی مجرمه وپیژنده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، آدرس دی azadiradio.com. اوس هم راځو د دې ساعت د خبری ټولګې د سر راپور ته. په افغانستان کې د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي له سیاسي تحولاتو وروسته د ماین پاکۍ د چارو تمویل 80% درول شوی دی. ویل شوي په افغانستان کې لا هم په سلګونو زره کیلومتر مربع ساحه په ماینونو او ناچاودو مهماتو پوښلې. د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ موسسه وایي د ماینونو او ناچاودو مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت تر 70 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. تفصیل په دې راپور کې.
په داس حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو له مستقیم او غیر مستقیم خطر سره مخامخ دي، په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د چارو تمویل د پخوا پرتله 80% کم شوی دی. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ ځینې مؤسسې وایي عمده علت تازه سیاسي تحولات دي. د ایم ډی سی مؤسسې مشر شوهاب حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ماین پاکۍ د چارو ځنډېدو د میلیونونو کسانو خوندیتوب ته خطر پیښ کړی دی.
اوس مهال په حدود 200 کیلومتر مربع ساحه په ماینونو ککړ ده چې 4,203 قری یا کلی پکې شاملېږي. چې له دغې ساحې څخه 3.4 میلیونه نفر مستقیم او 3.8 میلیونه خلک په غیر مستقیم شکل زیانمن دي، چې دا ساحې په 268 ولسوالیو کې موقعیت لري. اوس مهال د ماین پاکۍ چارو سکتور ډېر کم تمویلېږي او علت یې همدغه سیاسي بدلونونه په افغانستان کې، خصوصا پس له 2018 کال نه دي. په دې اواخرو دوو کلونو کې د ماین پاکۍ چارې تمویل تقریبا 70% کمه شوې ده. د ماین پاکۍ پروګرام فنی پرسونل 15,000 کسان دي، خو اوس د تمویل یا د پیسو د نشوالي له امله 3,000 کسان کار ته ځي او متباقي ټول کورو کې ناستي.
راپورونه وایي تر اوسه په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو سره د مالی مرستو چارې د ملګرو ملتونو لخوا تنظیمېدلې. د ایم ډی سي مؤسسه وایي د ماینونو او ناچاود مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت تر 70 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. د پروان ولایت د کوی صافی ولسوالۍ اوسیدونکی تاج محمد وایي 12 کلن زوی د ماین په چاودنې کې وجل سوی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د جولای میاشتې پر 21مه پر خپل اکسپانډ لیکلی وو په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه وګړي د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو له کبله له زیانمنېدو او دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. اوچا په روان 2024 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو د قربانیانو او د نورو ماینونو د شنډولو لپاره د مرستو د کمښت خبره کړې ده. اوچا ویلي د 2024 میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له کبله یې د 292 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړې چې 80% یې ماشومان دي. د ادارې د ماینونو او ناچاو د توکو له کبله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار یاد کړي دي. اوس هم وخت ناوخت د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه رارسیږي. که څه هم په افغانستان کې اوس د جګړو شدت کم سوی، خو د روسانو د یرغل او د تیرو 20 کلونو پر مهال د ځای پر ځای سویو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر ختم سوی نه دی. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر معترضو ښځو او د دوی د حقونو فعالانو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د ښځو د غږ په ممنوعیت د مقرر ټینګار په خبرګون کې اعتراضونه وکړل. دغه ښځو دغه اعتراضونو په ترڅ کې په خواله رسنیو په خپلو خبرو کړیو ویډیوګانو کې سندرې ویلي او وایي چې هیڅوک غږ نشي غلی کولی. ځینو یې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي داسې ښکاري چې طالبان یوازې د دوی په خبره ښځو سره د جنګېدو لپاره پر افغانستان واکمن شوي. نور تفصیل له فیروزی عزیزی ناور.
چاته بسر ټټ نکرم څو چې روح می تن کی وی، چاته بسر ټټ نکرم څو چې روح می تن کی
وی. د سینما لوبغاړی او د خزو د حقونو فعال شګفه بارکزی د چې د طالبانو زندان هم تیر کړای، دا د طالبانو د حکومت نوې قانون د خزو د حقونو شدید سرغړونه بولی. دی ازادي رادیو ته موبایل
دی غواړي د چیر سیدونه کې د اسلام څخه یادونه وکړي، د قنزنه په یوه د کم اسلام څخه غواړي خبرې وکړي. په کوم کتاب کې دا لیکل سیوی د چیر سیدونه باید درس وایي، په کوم کتاب کې لیکل سیوی د چیر سیدونه باید د کور د باندې کار وکړي یا د شیر زیږ اورات دی. نو زه په دې فکر یم چې د طالبان ذهنیت تقریبا هغه طالبان د چیر شل کال یو شت کال مخکې و، از دوی په دې کې تغیرات نه دی راغلی او یوازې غواړي یوازې دغه یو قشر د ظلم لاندې ونیسي او یوازې پر دوی حکم صادر کړي.
د شګوفي بارګزې ترڅنګ یو شمېر نور مترزو خزو او د خزو د حقونو فعالانو هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د چارواکو د ورستیو څرګندونو په خبرګون کې په خواله رسنیو خپلې هغه ویډیوګانې خبرې کړي چې په کې سندري وایي:
من لالای آزادم خود رویم.
د افغان مترزو خزو ډلې یو بل غړي جولیا پارسي ته چې د خزو غاګ او رات غنلو پاړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د چارواکو کو د ټینګار په خبرګون کې خپل اعتراض د سندرو په ویلو بیان کړای. دا چې څو میاشتې د طالبانو په زندان کې هم و، د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ښکاري چې په خبره یې طالبان یوازې خزو سره د جنگیدو لپاره پر افغانستان واکمن سوي دي.
فقر او بیچارهګي بیداد میکنه، مردم از بیکاری در کشورهای دیگر مهاجرت شده
وي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیوزلي او بیکاری اوج ته رسیدلي، خلک کډوال شوي، ګاونډي هیوادونو کې شکنجه کیږي. ولې د دې پر ځای چې هره ورځ د ښځو او د ښځو د غږ په اړه نوي بیانونه خپروي، ولې خلکو ته د کار زمینه نه برابروي؟ طالبان یوازې افغانستان ته د ښځو پر وړاندې د جنگیدو لپاره راغلي او غواړي چې ښځې له ټولنې لرې کړي.
دا مترزې ښځې چې ځینې ادا کوي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي قربانیانې هم دي او اوس له افغانستانه بهر ځوان کوي، له نورو خلکو غواړي چې ورسره په پیوستون او یو ځای کېدو طالبانو ته دا څرګنده کړي چې په خبره افغان ښځې د خپلو حقونو د تامین لپاره خپل مبارزو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د اکتوبر په 26مه په خپله ایکس پاڼه د دغه وزارت سرپرست خالد حنفي یو غږیز پیغام خپور کړی چې په کې د ښځو غږ د اورت کېدو په اړه ویلی دی. خالد حنفي ویلی کله چې یوه بالغه ښځه لمونځ ادا کوي او یوه بله بالغه ښځه یې له مخې تیریږي، دا لمونځ کوونکې ښځه اجازه نه لري چې الحمدلله او سبحان الله ووایي. نوموړي وړاندې زیاته کړې چې که تاسو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون وګورئ، هلته په قوس کې لیکل شوي چې ښځې نسي کولای په لوړ آواز ترانه، قرات او سندرې ووایي. له دې مخکې د طالبانو د حکومت مشر د روان کال د اګست په 21مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت منو یو قانون نافذ کړ چې د دې قانون په 14مه ماده کې د ښځو غږ په لوړ آواز د سندرو، نعت او قرات ویل هم اورت بلل شوي دي. که څه هم دغه قانون پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر په خپلو وروستیو څرګندونو کې د دغه قانون په بشپړ عملي کولو ټینګار کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې پر انزوري زو رسنۍ او وروسته تر هغه فشارونه زیات شوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په خپل قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو بندیز ولګوه. دغه قانون چې د 1403 مریض کال د زمری په لسمه نیټه توشي او رسمي جریده کې خپور شو، د ولسمه ماده په دریم بند کې رسنۍ د دې امر پر رعایت ولو مکلف شوې دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبان د ژوندیو موجوداتو انزورونه ناروا بولي چې دغه عالم یو بیلګه ده.
قیامت پرز هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړون کوي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف علی تاسو ته خبرې کوي.
خو داسې بریښي چې له دغه امر سره د طالبانو د حکومت یو شمیر لوړ پولي چارواکي او اند دوی مشهور مفتیان موافق نه دي. پر انزورونو د بندیز له قانون او په دې برخه کې پر رسنیو له فشارونو سره هممهاله پخوانی جهادي قومندان او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوب هغه زړه ویډیو بیا را برسره شوی چې نوموړی پکې وایي ګڼ شمیر عرب او عجم علما تصویر ناروا نه بولي.
ممنوعیت په شریعت کې راغلی دی، اوس عام علماو په دې شي کې آیا تسهل کړی دی، خوشي کړی ده، غفلتی کړی دی، یا اکثر علما دې شي نه مننه کوي. د وخت علماو نه چې موږ دا مسله پوښتنه کړې ده، لیدلې ده، مسله لیکلې په کتابونو کې، د شخصي مسله نشته. بعض علما کرام خو په هغه اصلي حکم باندې چې کوم ثابت شوی دی دلیل شتا پیغه معنی کوي. بعض علما کرام چې دي چې ډیر لوی لوی عالمان دي، په عربو کې دي، په عجمو کې دي، پاکستان کې دي، افغانستان کې دي، اې دشینه ممانعت نه کوي.
پر دې سربېره د یو شمیر هغو طالب پلو مفتیانو خبرې هم ټولنیزو رسنیو تراوتلي چې د کمرې انزورونه د بندیز وړ نه بولي.
اخکارېدل دغه